آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم ز حسیب الکوزم نن پنځشنبه د جولای د میاشتې 28 نیټه د زمردنن ماشام دویمی یو ساته پښتو خبری خبرونه ته شرق لاست د خبرونه په پیل کې په مکری د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته
د قندوز د قلایزال په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړه شوې ده ناتو ویلی دی د طالبانو لاسه د قندوز د بیا ورتللو احتمال نشته ده هغه وسوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د پنځشنبه په ورځ اسلامي دولت ته دوه ورځې وخت خېده چې د منجد د خار نه ووزي او د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید نن شپه کانونشن ته وینا کوي
سپورت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمیونړي پاکله د تازه خبرونو برسیره د ننګرهار ولایت پایچن ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو لامل پلوسګونو د دایښ او طالبانو وسلوال وجل سیوی دی په دیاکلی رپورت لرو د وزیرستان کډوال وایي چې زموږ د نړیدلو کورونو تاوان دی راکړل سی په دیاکلی رپورت لرو او د رپورتونو ورسته د آشنا ټیک خبرونه ده د نن ماښام د آشنا ټیک په پروګرام کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي د استعمال په اړه خبرې کوو په ځانګړي توګه په دې خبرې کوو چې ټلی هیلت څنګه کار کوي او په افغانستان کې تر کومه حده کار ځنې اخیستل کیږي په خبرونه کې را سره میلمه ډاکټر سید علم شنواری د عامه روغتیا متخصص او دلته په واشنگټن کې په یو طبي ماسه کې استاد او څېړونکی دی د خبرونه کوربه روشان نورزی دی خو سپام وکړي د دې سات پوره خبرونه ته چې زیبا خادم به تاسو وړاندې کړي
السلام علیکم درنو ریدونکو تیر ماخام طالبانو د افغانستان د قواونه د قلایزال د ولسوالۍ مرکز اختیپه د سخت جګړو روستهونی ول طالبانو سو ساعته د قلایزال ولسوالۍ وساتله خو سهار وختي د افغانستان قواو بیرته ولسوالۍ ونیوله له طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته تصرف کولو په جګړه کې 15 تنه ملي او محلي پولیس هم وژل شوی دي د قلایزال د ولسوالۍ یو تن مامور ویلی دی هغه وخت چې طالبان د قلایزال د ولسوالۍ په نپشاشول په لارو کې بمونه خښ کړي وو چې په نتیجه کې د افغانستان قواو سو مرمۍ ضد ټانکونه الوزولې دي هغه زیاتوي چې د ټانکونو له الوزولو سره د افغانستان قواوې بیرته شاته ولاړې او د ولسوالۍ ودانۍ یو ځل بیا طالبانو تصرف کړې ده د قلایزال ولسوالۍ دغه مامور ویلي دي چې دواړو جنګیدونکو خواو ته تلفات اوښتي دي د قندز د امنیت قمندان محمد قسیم جنگل باغ د امریکا غنګ راډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې طالبانو ته شپېته تنه تلفات ورسېدلې دي او د دوی قواوې د ولسوالۍ قمندانۍ له ودانیو نه د مخالفینو سره جنګیږي د قاتې ملاتړ د ماموریت چارواکو ویلي دي چې د تیرو لسو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې د طالبانو بریدونه کم شوي دي خو کېدای شي چې د جګړې د موسم په پای کې جنگونه بیرته زور واخلي په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت د ناتو نتاق ډګروال کارل پرانیک نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې د تیر کال په نسبت د افغانستان د قواو لیاقت او ورثیا ستایل ده او ویلی دی چې تیر کال د افغانستان امنیتی قواو دفاعي جګړه کوله خو سه کال دغه قواوې تعرضي جګړه کوي د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د هوایی بریدونو له امله د داعش او طالبانو لسګونه وسلوال وژل شوي دي په همدې حال کې د ملي دفاع وزیر هم د لغمان ولایت ته سفر کړی دی او د سفر په وخت کې ویلی دی چې د داعش د نابودۍ لپاره به زر عملیات پیل شي د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان د سترې محکمې د ساتونکو سره په نښته کې د یوې ځوانې ښځې د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي په باب پلټنې ادامه لري د پیښې یو عیني شاهد د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلی دی چې نن له غرمې مخکې د افغانستان د سترې محکمې د ودانۍ په ختیځه دروازه کې یوه ښځه د سترې محکمې د ساتونکو سره په وسلواله نښته کې وژل شوې ده د افغانستان د سترې محکمې او چارواکي عبدالله عطایی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پیخه هغه وخت شو چې یوې ځوانې ښځې دغې محکمې ته د ننوتلو په هڅه کې د محکمې په ساتونکو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې هغه په خپله ووژل شوه د ستري محکمې دغه چارواکي ویلي چې په دغه وسواله نخته کې دغه محکمې یو ساتون کې هم ټپی شوی دی. د سیمیاونړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اغه وسلوالو چې امریکای ملاتړ کوي نن د پنځشنبه په ورځ اسلامي دولت ته دوه ورځې وخت ایښی دی چې د منبج په ښار کې د سنگرونو نه ووزي. دغه وسلوالو تیره میاشت دغه ښار محاصره کړی دی او ورو ورو پرې محاصره تنګوي. د منبج د نظامی شورا بیان کې راغلی دی چې د داعش وسلوال به وکړی شي چې په دغه فرصت کې خپلې سپکې وسلې واخلي او پرته له مداخلې د ښاره ووزي. د منبج نظامی شورا چې د سوریې د دیموکراتیک قوې د ائتلاف یوه برخه ده وایي د داعش د محاصره شوو غړو دپاره همدغه وروستی چانس دی چې د ښار نه ووزي. دغه شورا د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف د قواو سره د سوریې په شمال کې د داعش د وسلوالو په ضد جنګیږي. د نظامی شورا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د ائتلاف په هوایی بمباریو کې د لسګونو ملکي خلکو د وژل کېدو د رپورټ نه وروسته په ملکي وضع کړکېچنه ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان درې میاشتې عاجل اضطراری حالت اعلان کړی دی. اردوان پرون وویل چې د عاجل حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول شي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلوده. اردوان د کابینې د غونډې نه وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلی دی چې د عاجل حالت د اعلانولو معنا دا نه ده چې د خلکو آزادي دې سلب شي، بلکې معنا یې دا ده چې د ترکیې دیموکراسۍ ته د ګواښونو مخه ونیول شي. د ترکیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې حکومت شپږ سوه شپږ ویشت ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو د تړلو دپاره کار پیل کړی دی. ویل کیږي چې دغه ښوونځي د فتح الله ګولان سره تړاو لري. ګولان د 1999 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. هغه په ترکیې کې د ښوونځیو یوه شبکه جوړه کړې ده. د دې نه علاوه ترکیې د پوهنتونونو په استادانو باندې هم د ترکیې نه بار په تګ بندیز لګولی دی او د هغو استادانو نه چې بهر په سفر تللي دي غوښتي دي چې بیرته ترکیې ته ستانه شي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس دغه هیواد شمال ختیس ټاپو کې د امریکایي سخت توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو د پریکړې دفاع کړې ده. دغه د پریکړې په خلاف مظاهره ادامه لري. نظرانه یوسفزی د دې خبر تفصیل لولي.
نن د پنځشنبه په ورځ ولسمشر پارک جین های د ملي امنیت غونډې ته په وینا کې وویل چې د ګاونډي هیواد شمالي کوریا وروستیو اټومي ازموینونو وروسته موږ د خپل دفاع غم خوړلو ته مجبور شول او هغه خلک چې د دې په خلاف مظاهره کوي هغوی ته د دغې ګواښ اندازه نشته. زما په فکر د دفاعي سیستم د موضوع نه سیاسي استفاده سمه خبره نه ده. که چېرې موږ د خپل ملک او د خلکو د خوندیتوب په مسله باندې تقسیم شو او متحد پاتې نه شو نو دا هغه صدی چې شمالي کوریا یې غواړي. پارک زیاته کړه چې دا د حکومت مسؤلیت دی چې خلک د شمالي کوریا د خطر نه وساتي. د دفاعي سیستم د نسپولو نه وروسته هغه خلک چې په دغه سیمه کې یا نږدې اوسیږي په دې وجه مظاهرې شروع کړي دي چې وایي دغه صحت ته خطر پېښوي. په سیول کې نن د پنځشنبه په ورځ ډېره لویه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې شمالي کوریا د سه شنبې په ورځ درې بالستیک توغندي ازمویلې دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون خبريږي. د ټکساس سناتور ټیډ کروز د چهارشنبه په شپه د جمهور غوښتونکو په کنوانسیون کې په وینا کې په څرګند ډول ډونلډ ټرمپ جمهور ریاست ته د کاندید په حیث تایید نه کړ. په دغه وخت کې خلکو رښخندې شروع کړې. ټیډ کروز د ګوند کاندیدې لپاره په کاندیدانو کې یو کاندید چې تر اخره پورې انتخاباتي مبارزه وکړه، خو د ډیرو نورو جمهوری غوښتونکو په شان په کلیولند کې سرګن شو چې د ګوند غړو او په میلیونو نورو خلکو ته چې په کور کې دغه جریان ګوري وینا وکړي. کروز ویل لطفا په نومبر کې په کور کې مکنئ، د کور ووځئ، د خپل وجدان غږ ته غوږ ونیسئ او رایه واچوئ. په کاندید جمهور رئیسانو معاونانو کې هغه چاته رای ورکوي چې باور لري چې زمونږ د آزادۍ دفاع کولی شي او اساسي قانون ته وفادار دي. کله چې کروز د سټیج نه کته شو، ترامپ په بل ځای کې سرګن شو، نو رشخندې په خوشحالۍ بدل شوې. ترامپ وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل کروز خو په رشخندو د سټیج نه کته شو، نو دوه ساعته مخکې ما خبرې واورېدې، پرېږدي چې غږیږي، پروا نه لري، دا کومه غټه معامله نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمه نوري پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د وای بریدونو لامل لسکونه د داعش او طالب وسله وال وژل سوي دي. په همدې حال د ملي دفاع